روز آینده به خداوند پاک می‌سپارم.
السلام علیکم. په افغانستان کې د ماخام شپږ بجې شوې. دغه خبری مجلې ته مو زه اسدالله لودین هرکلی کوم. په سر کې هم د دې ساعت خبرونه. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ یو ځل بیا ویلي د بګرام هوایي اډه د چین په لاس کې ده. ټرمپ پرون سه شنبه کانګرس ته د جمهوري غوښتونکو ملي کمیټې ته په وینا کې ویلي که چیرته له افغانستان نه د امریکایي ځواکونو وتل د هغه واک پر مهال ترسره شوی وای، هغه به د بګرام هوایي اډه د امریکا په کنټرول کې ساتلی وه. ټرمپ په خپلو څرګندونو کې د بګرام هوایي اډه د نړۍ یو له لویو هوایي اډو وبلله، خو د طالبانو حکومت له دې مخکې په ځلونو د ټرمپ دا ډول دعوې رد کړي او ویلي دي چې د بګرام هوایي اډه د بهرنیو په لاس کې نه ده. په افغانستان کې د امریکایي او ناټو ځواکونو په تیر شل کلن حضور کې د بګرام هوایي اډه د دې ځواکونو له اصلي او لویو اډو څخه وه. د ولسمشر ډونالډ ټرمپ ادارې د یو شمېر هیوادونو لپاره د بشري مرستو د لیږد لړۍ بیرته پیل کړې. د رویټرز خبري اجانس د پنځو به خبره سرچینو په حواله راپور ورکړی چې د ټرمپ حکومت پرون سه شنبه پریکړه کړې چې لبنان، سوریه، سومالیا، اردن، عراق او اکوادور ته د بیړنیو خوراکي توکو د مرستې پروګرامونه بیرته پیلوي. له دې سره ویل شوي چې افغانستان په دې لیست کې شامل نه دی. دا چې ولې، وړاندې په خبرونه کې درته راپور لرو. د ډومینیکن جمهوریت پر یو نایټ کلب د چات د نړیدو په پیښه کې د وژل شوو کسانو شمېر یو سل دیار لسو ته پورته شو. پیښه پرون شپه هغه مهال رامنځته شوه چې په دې نایټ کلب کې کنسرت روان و. په پیښه کې یو سل پنځه پنځوس کسان ټپیان شوي او د ویجاړو لاندې د بندو کسانو د ژغورنې عملیات لا هم روان دي. د پیښې د رامنځته کېدو د څرنګوالي په اړه څېړنې پیل شوي دي. او نن شپه د اروپا د اتلانو په لیګ کې دوه لوبې ترسره کیږي. د اسپانیا بارسلونا لوبډله د جرمني د دورتموند او د فرانسې پی اس جی د انګلستان له استون ویلا لوبډله سره مخامخ دي. تیره شپه د کوارټر فاینل په دو نورو لوبو کې د انګلستان ارسنال لوبډله ریال مادرید ته 3-0 په وړاندې او د بایرن مونیخ لوبډله بیا د ایټالیا انټر میلان لوبډله ته 2-1 په مقابل کې ماته ورکړه. دا وو خبرونه وړاندې په خبرونه کې. امریکا یو شمېر هیوادونو ته خپلې ځنډول شوې بشري مرستې بیا پیلوي، خو افغانستان پکې نشته. ولې؟
The largest group of World Food Program
د خوړو نړیوال پروګرام یا ډبلیو ایف پی تر ټولو ډیره برخه مرسته چې ودرول شوې په یمن او افغانستان کې وي. دغه مالي مرستې ترهګریزو ډلو لکه کوسیانو او طالبانو ته ګټه رسوي.
متقاعدین وایي د طالبانو مالی وزارت ورسره کړې ژمنې نه دي عملي کړې.
دوی وعده کړی و چې اول د حمله شروع کیږي، ولې تر اوسه پورې د متقاعدینو د حقوق د پرداخت لپاره کوم اجراءات تر اوسه نه دي شوي.
د پکتیا د جانخیلو اوسیدونکو د خپلو لارو د سړکونو جوړولو غوښتنه لري.
موږ غوښتنه تر کو او د پرګادو نه چې موږ دا سړک چې څو موږ تر جانخیلو پر پښوې نه وي.
او د بی پولی ډاکټرانو ټولنه وایي د یونان د کډوالو په یو کم کې چې افغانان هم اوسیږي د خوارځواکۍ څو پیښې ثبت کړي دي.
تر دې شیبي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
خبری ټولګه ته خراغلی. د امریکا متحده ایالات له افغانستان پرته د یو شمېر نورو هیوادونو لپاره د بهرنیو مرستو ځنډول شوي پروګرامونه بیا پیلوي. په دې کې د بیړنیو خوراکي مرستو پروګرامونه شامل دي. رویټرز خبري اجانس د امریکا د حکومتي سرچینو په حواله خبر ورکړی چې د ټرمپ اداره هوډ لري چې لبنان، سوریه، سومالیا، اردن، عراق او اکوادور ته د بیړنیو خوراکي مرستو پروګرامونه بیا پیل کړي، خو افغانستان په دې لیست کې شامل نه دی. دا چې ولې، تفصیل یې له اکرام الله اکرام اورو.
د امریکا متحده ایالات د یو شمېر هیوادونو لپاره د بیړنیو خوراکي مرستو په ګډون د بهرنیو مرستو ځنډول شوي پروګرامونه بیا پیلوي، خو د افغانستان نوم پکې نشته. دا خبر رویټرز خبري اژانس خپل سرچینو په حواله خپور کړي او ویلي دي د ټرمپ اداره هوډ لري چې لبنان، سوریه، سومالیا، اردن، عراق او اکوادور ته د بیړنیو خوراکي مرستو پروګرامونه بیا پیل کړي. له دې سره هم مهاله د امریکا د بهرنیو چارو وزارت تایید کړی چې له افغانستان سره د بیړنیو خوراکي مرستو یو شمېر پروګرامونه له دې عمله چې د غمرستې د طالبانو په ګټه کارول کیږي ځنډولي. د دې وزارت ویان دی ټمی بروس د اپریل په اتمه ایوي خبري غونډې ته وویل
د
خوړو نړیوال پروګرام یا ډبلیو ایف پی تر ټولو ډیره برخه مرسته چې ودرول شوې په یمن او افغانستان کې وي دا کار د یو جی فرمان له مخې د هغو اندېښنو پر بنسټ وشو چې دغه مالي مرستې ترهګریزو ډلو لکه حوثیانو او طالبانو ته ګټه رسوي.
نوموړي وویل چې دا پریکړه د استخباراتي ارزونو او بشري فعالیتونو کې د طالبانو د لاسوهنې په اړه د اوږدې مودې اندېښنو وروسته شوې. دا په داسې حال کې ده چې د اپریل په اتمه رویټرز د امریکایي چارواکو له قوله خبر ورکړ چې د ټرمپ ادارې د افغانستان او یمن په ګډون دولس هیوادونو ته د 1.3 میلیارد ډالرو په ارزښت خپلې ډېرې یا ټولې مرستې بندې کړې دي. ډونالډ ټرمپ له دې وړاندې د روان کال په جنوري میاشت کې د ویجرایوي فرمان په ترڅ کې د امریکا ټولې بهرنۍ مرستې ځنډولي چې په افغانستان کې د بې وزله وګړو پر ژوند منفي اغېز کړی او د غراض یې په دغه هیواد کې د بېلابېلو ژوند ژغورونکو پروژو د ځنډېدو لامل شوي. د افغانستان یو شمېر اوسېدونکي وایي بهرنۍ مرستو ته اړتیا لري او دا چې بیکاري ورځ تر بلې پراخېږي. د ننګرهار یو اوسېدونکي شاه زمان چې نږدې 60 کاله عمر لري او د ټولې کورنۍ سرپرستي ور په غاړه ده ازادي راډیو ته وویل
سر نه راغلی هم دغه حالات دی. دا یو روپۍ د سلاب نه اوسه پورې نه دی کړی. 62 ټایم دی په وباندې 10 بجې په دغه خپې ما په افغانستان کې د خپل کور نشته. ګړی کور دی بس ورور جانه مېش نه پوره بیا راته ولاړې و 3000 روپۍ راکړه.
د لغمان د مرکز محترلام یو اوسېدونکي محمد یوسف ازادي راډیو ته وویل چې د بیکاری لامل له سختو اقتصادي ستونزو سره مخ دی.
کاروبار نشته دی ورور بیگا ته خلک ډوړې ته حیران پاتې دی. یو ډوړې احتیاج دی خلک مومن چې ته په خار وګرځېږې د چانه پښتنه وکړي ورور بیگا ته حیران پاتې دی ډوړې ته او د غریبۍ سسته رو پر باندې نورم چکیږي کده شاله دي.
دوی د امریکا په ګډون لمرسته کوونکو هیوادونو غواړي چې افغانان دي په دې سختو شرایطو کې واځي پرې نګدي او ژوند ژغورون کې مرسته دي ورسره وکړي. دا په داسې حال کې ده چې د اپریل په اتمه د ملګرو ملتونو د خوړو نړیوال پروګرام مشر سینډي میکن خبرداري ورکړ چې د هغو میلیونونو انسانانو لپاره د بیړنۍ خوراکي مرستو کمول چې له سختې لوږې سره مخ دي د مرګ سزا کېدای شي. د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږي دفتر اوچا ویلي چې دا مهال د افغانستان له نیمایي زیات نفوس چې 28 میلیونه کسان کېږي بشري مرستو ته اړتیا لري.
له شخړو،
له اعتراضونو،
له بازارونو،
له لوبغالو،
له نړۍ
خبرونه او راپورونه لومړی له ازادۍ راډیو هر ورځ شپه او ورځ.
د افغانستان د متقاعدینو ټولنه وایي د طالبانو حکومت دوی سره کړې ژمنه چې د وری یا حمل میاشتې په پیل سره به یې د تقاعد حقوق ورکوي تر اوسه نه ده عملي کړې. د دغې ټولنې مشر افندي سنګر ازادي راډیو ته وویل چې کړنلاره جوړه شوې، مهالوی جوړ شوی او اوس ورته ویل کېږي چې ځانګړې محکمه نه ده جوړه. متقاعدین بیا وایي چې سخت اقتصادي ستونزې ګالي.
زندگی ما دیگه فقط مثل یک بردام سر ما شرف داره. اقلا نان خوب برش داده میشه و ما برای ما کسی نانم نمیته، جوابم نمیته، اجرات کارم کسی نمیکنه.
افغان متقاعد طاهر اتل و نوموړی وایي د بېوزلۍ او بېوسۍ ژوند تېرول ورته نور ډېر سخت شوی. ښاغلی اتل ازادي راډیو ته وویل
برای خدا معلوم است که ما برای اولاد خود ما با کدام مشکل و یا یک لقمنان تهیه
خدای ته معلومه ده چې موږ خپل اولاد ته په څومره ستونزو یوه مړۍ ډوډۍ پیدا کوو. خلک په تکلیف دي، اولاد ته نفقه ورکول ډېر سخت دي. چا ته ودرېږي، چا نه یې واخلي، څومره دا د مکمل څلور کال شول.
نوموړی دا خبرې داسې مهال کوي چې د یو شمېر کورنیو رسنیو د راپورونو پر بنسټ افغان متقاعدینو دوی ته د تقاعد حقوق د نه ورکولو په غبرګون د خپلو اعتراضونو په دوام په تېره یوه اونۍ کې بیا هم 2 ځلې اعتراضونه وکړل. د افغان متقاعدینو د شورا مشر افندي سنګر شاوخوا اونۍ مخکې ازادي راډیو ته ویلي وه چې ستونزه تر ډېره هواره شوې، کړنلاره او مهالویش هم جوړ شوی او هیله یې څرګنده کړه چې ډېر ژر به دوی ته د تقاعد حقوقو ورکړه پیل شي. خو نوموړي اوس ازادي راډیو ته وویل چې لا هم دا کار نه دی شوی. ښاغلی سنګر وایي تازه دوی ته ویل شوي چې ځانګړې محکمه لا نه ده جوړه.
دوی وعده کړې وه چې اول د حمل شروع کېږي، ولې تر اوسه پورې د متقاعدینو د حقوق د پرداخت لپاره کوم اجرات تر اوسه نه دي شوي. نو تر اوسه پورې محکمه ایجاد شوې نه ده چې دغه پروسه پای ته نور کوم اسناد او کوم بهانې نور کوم شی پاتې نه دي.
طالبانو پر افغانستان تر بیا واکمنېدو وروسته متقاعدینو ته د تقاعد حقوق نه دي ورکړي. طالبانو مشر ملا هبت الله اخندزاده د 1403 مریض کال د حمل په لومړی نیټه د دوی مالی وزارت ته امر وکړ چې له دې وروسته د دولتي ادارو د ملکي او پوځي کارکونکو له ماشونو د تقاعد پیسې نه ګرځوي. خو د متقاعدینو لپاره پسې ترازونو او لارینونو وروسته هبت الله اخندزاده په یو بل فرمان کې وویل چې دوی دې د خپلو حقوقو د اثبات لپاره ځانګړي محکمې ته مراجعه وکړي. د طالبانو د مشر دا فرمان هم د متقاعدینو له غبرګونونو سره مخ شو چې بیا د تیل مریض کال په مرغومي میاشت کې د طالبانو حکومت مالی وزارت په یو اعلامیه کې وویل هغه کسان چې پر افغانستان د طالبانو له واکمنۍ وروسته تقاعد ته اړ شوي دي اړتیا نه لري چې محکمې ته مراجعه وکړي او اسناد وړاندې کړي. خو په اعلامیه کې ټینګار شوی چې نور متقاعدین باید د تقاعد د حقونو د ثابتولو لپاره ځانګړې محکمې ته اسناد وړاندې کړي. د یادونه ده چې په افغانستان کې د دولتي ادارو یو شمیر کارکونکو هم د تیره اونۍ ازادي راډیو سره خبرو کې وویل چې دوی هغه پیسې بیرته ترلاسه کړي چې پر دغه هیواد د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته له دوی څخه د تقاعدي په نوم له ماشونو یې ګرځول شوي وي. خو دوی شکایت درلود چې د طالبانو حکومت هغه پیسې بیرته نه دي ورکړي چې په تیرو نظامونو کې په دې نوم ورنه ګرځول شوي وي. د حقوقي چارو پوه اختر محمد راسخ د طالبانو حکومت لخوا متقاعدینو ته د دوی د حقوقو نه ورکول او ځنډول د ټولو اصولو خلاف اقدام بولي.
متقاعدینو ته خپل معاشات د تقاعد حواله کول او هغو ته دغه پیسې د هغو خپلې له کارکردګۍ نه چې راټوله سوې ده دا قابل د اجرا دی. دغه پیسې ورته باید حواله او ورته ورکړ شي. دا ظالمانه ده. دا د انساني حقوقو، اداري حقوقو او دولتداری له ادرسه دا ټول سرغړونه ده. دا د منلو وړ نه دی، د تایید وړ نه دی، دا د زغملو وړ نه دی.
د افغانستان د متقاعدینو د ټولنې د معلوماتو له مخې په افغانستان کې د ملکي او نظامي متقاعدینو شمیر له 1300 زرو زیات دی، او که د دوی د کورنیو غړي هم حساب شي نو د هغو خلکو شمیر چې د تقاعد پر ماشونو متکی دي خورا لوړیږي. د تقاعد حقوق هغه پیسې دي چې د حکومت پخوانیو کارکوونکو ته له 15 کلنۍ یا له 30 کاله خدمت وروسته ورکول کیږي. دغه شان که تقاعد شوی کس مړ هم شي حقوق یې میرمنې او اولادونو ته د 30 کلنۍ تر عمر پورې ورکول کیږي.
په راپور کې مو د حقوقي چارو د کتونکي اختر محمد راسخ خبرې واورېدې چې ویل تقاعد د دولتي مامورانو حق دی او هیڅوک نشي کولی چې دا ترې وګرځوي. د ښاغلي راسخ د خبرو اوږده برخه اوس اوریدلی شي.
ګوري دغه مامورین یا دغه افسران چې کار کړی دی، دوی د افغانستان لپاره کار کړی، خپل وطن ته کار کړی، خپل ولس ته خدمت کړی دی، او ماش هم دوی د افغانستان د ولس د مالیاتو نه اخیستل سوی دی، د افغانستان بانک ورته معاش ورکړ سوی دی. دا د کار د ادارې یا د کار د وزارت له ادرسه دغه قانون تصویب سوی دی چې یو مامور په هر میاشت کې د تقاعد پیسې ترې اخیستل کیږي، او هغه پیسې په بانک کې راټولیږي، په هغه باندې افغانستان بانک تجارت کوي، پیسې پې ګټي، خپله پشتیبانه کې ساتي، او وروسته د نه بیا چې دی تقاعد ته سوق کیږي دغه پیسې ورته سره د هغه د ګټو او د امتیاز سره ورکول کیږي. نو بنا دغه پیسې چې دوی د دوی نه اخیستل سوی ده د مامورینو نه، په تېر نظامونو کې نظام خو په افغانستان بانک ځان سره نه ده وړی، نظام خو وروره ټول شیان له ځان سره وړی نه وي، یا یو نظام چې جوړیږي اوس دا طالبان دي، خپله دا طالبان جوړ سوی دی. دا اوس 15 کاله 6 کاله دوی په قدرت کې، اما داسې خو نشي کېدی چې ټول هغه څوک چې په دغه نظام د طالبانو کې کار کړی د هغه د تقاعد پیسې ورکړ نشي، او یو فرمان پرې صادر کړو چې وروره دا شیان ټول لغوه. هیڅ امکان نه لري. دا د کار د حقوقو، انساني حقوقو، د مامورینو د اجراعاتو د حقوقو په درشل کې دا د دوی حق ګرځي چې دغه پیسې که چیرې دوی اوس ورته ورکوي او بیا ورته وایي چې تاسو تقاعد نه درکوم، دغه پریکړه دوی نشي کولی چې مامورینو ته یا افسرانو ته تقاعد ورنکي. ولې؟ دا د یو لوی جرګې له ادرسه د یو اساسي قانون د مادې په درشل کې د تصویب او هغه وړاندیز بیا د پارلمان له ادرسه بیا د خپله د یو مشروع نظام مسؤول جمهور رئیس امیر المؤمنین هر څوک چې بولی د هغه د توشه سره بیا دا قابل د اجرات دی. دا خو یو ملي پریکړه ده. دا یو شخص نسی کولی چې دغه پریکړه قلنده ماته کړي. نو زه خو وایم چې دغه تقاعد پیسې چې دوی نه اخیستل سوی ده او په افغانستان بانک کې پرته ده، دا د دوی حق مسلم ده چې دوی ته باید دا پیسې ورکړ شي.
د حقوقي چارو کتونکي اختر محمد راسخو.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ، تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړئ.
د بې پولې ډاکټرانو بنسټ ایم ایس ایف وایي د یونان د ساموس جزیرې د کډوالو په کمپونو کې چې د افغان کډوالو ماشومان هم پکې ساتل کیږي د خوارځواکۍ شپږ پیښې ثبت شوې دي. دغه بنسټ ویلي چې د دې ماشومانو له شپږ میاشتو تر شپږو کلونو پورې عمر دی او په متوسطې او حادې خوارځواکۍ اخته دي. په همدې حال کې یو شمېر هغه کسان چې د یونان د کډوالو په کمپونو کې وخت تیر کړی دی وایي چې په دې کمپونو کې کډوال په نامناسبو شرایطو کې ساتل کیږي. تفصیل له اکرام الله اکرام اورو.
د بی پولی ډاکټرانو بنسټ ایم ایس ایف وایي یو شمیر افغان او سوریایي پناه غوښتونکي د یونان په کمپونو کې په خوارځواکۍ اخته شوي. دغه بنسټ ویلي په وروستیو څېړنو کې د یونان د ساموس ټاپو د کډوالو په کمپ کې د افغان او سوریایي ماشومانو په منځ کې د خوارځواکۍ شپږ پیښې ثبت کړي. د بی پولی ډاکټرانو بنسټ په یو اعلامیه کې چې تازه خبره کړي ویلي دا ماشومان له شپږو میاشتو تر شپږو کلونو عمر نه لري او په منځني او حادې خوارځواکۍ اخته دي. په اعلامیه کې راغلي د 2021 کال راهیسې چې دوی په دې برخه کې کار شروع کړی دا اول وار دی چې په دې مرکز کې د خوارځواکۍ پیښې تشخیص کړي. د بی پولی ډاکټرانو د بنسټ مشري کریستینا سارا له اسوسییټډ پریس خبري ایجنسی ته ویل چې په خوارځواکۍ د اخته سوریایي او افغان ماشومانو د دوو او دریو میاشتو په جریان کې دغه کم ته انتقال شوي، خو دا نشي ویلی چې آیا دوی لوړاندې په خوارځواکۍ اخته وو کنه. که څه هم نوموړي ویلي دا نشي تاییدولی چې یاد ماشومان د کډوالو په کمپ کې په خوارځواکۍ اخته شوي، خو خبرداري ورکړی چې د پوره خوړو د نه موجودیت او روغتیا ته نه پاملرنه کولی شي د دوی روغتیا ته د پام وړ زیان ورسوي. اسوسییټډ پریس د یونان د کډوالو وزارت له قوله ویلي چې د خوارځواکۍ پیښې په دې کمپ پورې اړه نه لري او دا چې دوی د کمپ اوسیدونکو ته درې وخته خواړه برابروي. په همدې حال کې یو شمېر هغه کسان چې د یونان د کډوالو په کمپونو کې وخت تیر کړی وایي په دې کمپونو کې کډوال په نامناسبو شرایطو کې ساتل کیږي. د دوی له ډلې یوې چې نه غوښتل په دې راپور کې نوم خپور شي ازادي راډیو ته وویل
تر ټولو بده یې دا ده چې د یونان د کمپونو په یو نفري او دو نفري خونو کې له لسو تر پنځلسو کسان د دوو نه تر څلورو میاشتو پورې ژوند کول ورته اړ کیږي. د حمامونو دروازې ماتې دي، هیڅ ګرمې اوبه نه وي. ماشومان او لویان د ګرمو اوبو لپاره پنځه یا لس یا هم پنځلس ورځې انتظار کوي چې دوی بالاخره په ګرمو اوبو حمام وکړي.
د کډوالۍ د برخې یو شمېر څېړونکي د یونان د کډوالو په کمپونو کې پرتو ستونزو ته په اشاره وایي چې د دې ستونزې اصلي لامل په د هیواد کې د کډوالو په ځانګړي توګه د ماشومانو د وضعیت په اړه د خپلواک او شفافې څارنې نشتوالی دی. په اروپا کې د کډوالو د حقونو فعال احمد زکی خلیل د یونان د کډوالو په کمپونو کې د ماشومانو په منځ کې د ناروغۍ د زیاتوالي د مخنیوي د لارو چارو په اړه ازادي راډیو ته وویل
کوم ماشومان چې د یونان د بیلابیلو ټاپوګانو په کمپونو کې ژوند کوي دوی باید د اتن ښار په څنډه کې د مینلند کمپونو ته انتقال شي، ځکه دې کمپونو ته د جغرافیایي موقعیت له امله ډېره پاملرنه کیږي او نه هغه بنسټونه چې په اتن ښار کې دفترونه لري کولای شي د لری ټاپوګانو د کمپونو په پرتله دلته ډېر نظارت ولري. په لری جزیرو کې د کمپونو د وضعیت په اړه راپورونو ته هم لاسرسی سخت دی او ځینې وختونه راپورونو ته د لاسرسي حق پوښتنې راپورته کوي.
د ساموس د پیژندنې او هرکلی مرکز چې د اروپایي ټولنې له لوري مالی ملاتړ کیږي په 2021 کال کې د پخوانی واتی کمپ پر ځای فعالیت پیل کړ چې په یو وخت کې د 2000 کسانو لپاره د استوګنځای ځای درلود. د بخښنې نړیوال سازمان مخکې په دې کمپ کې د خلکو د ګڼې ګوڼې د اوبو او د اړینو خدماتو د نشتوالي له امله شکایت کړی او د غیر انساني او سپکاوي ډک بللې. دغه راز د ماشومانو د ساتنې نړیوال صندوق سیف د چلډرن او د یونان د پناه غوښتونکو شورا د تیر 2020 کال په دسمبر میاشت کې په یو راپور کې د یونان د کډوالو په کمپونو کې د ماشومانو په ګډون د افغانانو د ستونزمن وضعیت په اړه اندېښنه ښودلې وه. په دې راپور کې د سیستماتیک نه پاملرنې له امله د ماشومانو د لمنځه تللو په ګډون هغه ستونزو ته اشاره شوې وه چې د یونان د کډوالو په کمپونو کې ماشومان ورسره مخ دي. د سیب د چلن د معلوماتو پر بنسټ د تیر 2020 کال په لومړۍ یوولسو میاشتو کې له 14,000 څخه ډېر ماشومان د سمندر له لارې یونان ته رسیدلي چې د 2023 کال په پرتله 50% زیاتوالی ښیي.
اوریدونکو په دې ټولګه کې ستاسو پیغامونه راخستل شوي. دغه راز به د پکتیا د جانخیلو د اوسیدونکو په حواله واوري چې هغوی شکایت کوي چې په سیمه کې لارې سړکونه خراب دي او باید حکومت ورته جوړ کړي. اوس راځو دې ته چې د افغان ښځو د حقونو یو شمېر فعالانو ایټالیا ته د سلګونو افغان کډوالو د انتقال په برخه کې د سنت جیډیو په نوم د ټولنې د همکارۍ د اعلان هرکلی کوي. دوی ازادي راډیو سره په خبرو کې دا اقدام د هغو افغان کډوالو په ځانګړي ډول ښځو لپاره چې له ګواښ سره مخامخ دي د امن او قانوني کډوالۍ د لارو برابرولو په برخه کې یو مهم ګام بللی دی. تفصیل یې له سنا کاکړه اورو.
د افغان ښځو د حقونو یو شمېر فعالانې ایتالیا ته د 200 افغان کډوالو د انتقال د نوې هوکړې چې د سنت ایجیډیو ټولنې د ایتالیا د کورنیو چارو او بهرنیو چارو وزارتونو او یو شمېر نورو بنسټونو ترمنځ لاسلیک شوې هرکلی کوي. دوی د اقدام د هغو افغانانو د ژغورنې لپاره چې پر افغانستان د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته له هېواده وتلي او بې برخلیک دي مهم بولي. د دوی په باور د امن او دهلیزونو برابرول د زیانګالو افغانانو په ځانګړي ډول ښځو د ژغورلو لپاره یو حیاتي اقدام دی چې د بشر د حقونو ملاتړ کوي. په پاکستان کې د ښځو د حقونو فعالې فاطمه اعتمادي ازادي راډیو سره په خبرو کې د دې اقدام هرکلی وکړ او هیله یې څرګنده کړه چې دا بهیر پراخ شي.
تعداد کثیري از مهاجرین کې واقعا
ډېری افغان کډوال چې واقعا ژوند ګواښ سره مخ دی نشي کولی چې خپل هېواد ته ستانه شي په پاکستان کې بې برخلیک پاتې دي. سربېره پر دې چې د دوی د انتقال ژمنه شوې موکل لري چې دغه اداره هڅه وکړي څو له پاکستان څخه د بې برخلیک افغانانو د انتقال شمېر زیات کړي څو د ډیر شمیر انسانانو ژوند وژغورل شي.
په ورته وخت کې په ایران کې میشته د ښځو د حقونو فعاله فاطمه فاطر وای چې په دې بهیر کې باید هغو افغان ښځو ته لومړیتوب ورکړل شي چې لږ وخت سره مخ او په ګاونډیو هیوادونو کې دي.
اگر همچون سازمانها است لطفا
که داسې سازمانونه شته نو لومړی دې هغه ښځې په پام کې ونیسي چې د تګ ځای نه لري او نه هم د پاتې کېدو، او که د خبرې رښتیا وي چې دغه سازمان د هغو کډوالو لپاره چې په خپل هیواد کې له امنیتي ستونزو سره مخ دي داسې اعلان کړی نو زه ترې له زړه مننه کوم.
د سنت ایجیډیو نړیوالې ټولنې چې په ایټالیا کې یو بشرپاله او غیر انتفاعي اداره ده اعلان کړی چې د ایټالیا له حکومت او یو شمېر نړیوالو ادارو سره په همکارۍ د اپریل په 1 نیټه یو هوکړه لیک لاسلیک کړی چې پر بنسټ به 200 افغان کډوال چې 308 د اشتنې مخکې له منلو پاڼه ترلاسه کړي تر جولای میاشتې پورې د بشر دوستانه دالیزونو له لارې ایټالیا ته انتقال شي. په غیلامیه کې چې د دې ټولنې پر ویب پاڼه خپره شوې راغلي چې دا هوکړه د 2021 کال د هغه تړون یوه زمیمه ده چې له مخې 812 افغانان له پاکستان، ایران او ترکیې څخه ایتالیا ته انتقال شوي وو. اعلامیه زیاتوي چې ډیری دا کډوال هغه کسان دي چې د 2021 کال د اګست په میاشت کې د افغانستان جمهوري نظام له سقوط وروسته اړ شوي چې وتښتي او تر اوسه په ګاونډیو هیوادونو کې په ناڅرګند وضعیت کې ژوند کوي. د اعلامیه په دوام کې د سنت ایجیډیو د ټولنې مشر مارکو امپالیاتسو په حواله راغلی چې دا پروګرام د افغانانو لپاره د هیلو او پیوستون یو رښتینی نښه ده. دا په داسې حال کې ده چې جرمني د نوي ائتلافي حکومت په درشل کې د ملګرو ملتونو د بیا میشتېدنې پروګرام یا یونیسیار په چوکاټ کې د زیانګلو کډوالو منل موقتاً بند کړي دي. د جرمني خبري اژانس د اپریل په 8 راپور ورکړی چې د دې هېواد کورنیو چارو وزارت او د ملګرو ملتونو د کډوالو عالي کمیشنري دا موضوع تایید کړی او ویلي دي چې دا مهال د بیا میشتېدنې لپاره نوې غوښتنې نه منل کېږي. د یادونې ده چې ډېری افغانان جرمني ته د کډوالۍ کیسونه لري او له کلونو دې ته په تمه دي چې دغه هېواد یې ومني. همدارنګه زرګونه هغه افغان کډوال چې امریکا ته د کډوالۍ کیسونه لري د ولسمشر ډونالډ ټرمپ د اجرایوي فرمان له مخې له جنوري راهیسې نامعلوم برخلیک سره مخ دي. ډېری افغان کډوال چې د طالبانو له واکمنېدو وروسته له هېواده وتلي وایي چې په ګاونډیو هېوادونو کې ستونزمن ژوند تېروي، بې برخلیکه دي او د ایستلو له ګواښ سره مخ دي. دوی دا هم وایي چې بېرته افغانستان ته ستنېدی نشي او لویدیځ ته بیا د قانوني کډوالۍ فرصتونه محدود دي.
د ښځو د اساسي حقونو په اړه هر اړخیز معلوماتي بحث د خبرونه د دوشنبه په ورځ
د ماښام له 2 تر 8 بجو په ژوندۍ بڼه له ازادي راډیو واوري.
تاسو ازادي راډیو ته غوږی اوریدونکو د خبرونه هم د پای شیبو ته نږدې شوی وروستای راپور راخلو. د پکتیا ولایت جانخیلو ولسوالۍ اوسیدونکو وایي چې د مرکز ګردیز او د زمکنۍ ولسوالۍ څخه د دوی سیمې ته غځېدلې لارې خراب دي او په تګراته کې له دوامدار ستونزو سره مخامخ کیږي. دوی زیاتوي چې په باراني او سیلابي موسمونو کې لارې څو ساعته بندې وي او موټر پکې سم مزل نشي کولی. تفصیل له نجیب الله الخیل اورو.
د پکتیا ولایت د جانخیل ولسوالۍ اوسیدونکو وایي چې یاد سیمې ته غځېدلې لارې خراب دي او په اسانۍ ور باندې موټر تګ راتګ نشي کولی. دوی زیاتوی سره لدی چې په یاد لارو ځای خلکو اړوندوی دارو او ځینو مؤسساتو په بیلابیلو وختونو کې شګې اچولي او د لنډ وخت لپاره په کې لوړې ژورې ورکې کړي، خو د موټرو د ډېرې ګڼې ګوڼې له کبله بیرته په کې لوړې ژورې جوړیږي او تګ راتګ ورباندې سخت وي. د جانخیلو یو اوسیدونکي عجب نور مشال راډیو ته وویل د لارو په هوارولو او جغل اچونه باندې د دوی ستونزې نه هواریږي.
غټ نفوسو ته پروت دی، غټه متکا دوی دوه ولسوالۍ دي، غرو لیاری دی، توینه دی، خوړونه دی، میګه غوښتنه تر کو او پرګدوی نه چې میګ دا سراک چې څو میګ ته تر جانخیلو پر پښوی نه وی.
جانخیلو ته د غزیدن لارو په وګدو کې څو ځای خوړونه شته چې په بارانی او سیلابي موسمونو کې ورباند تک را تک ستونزمن وی. د یاد سیمې یو بل اوسیدونکی خان محمد وایي په سیلاب او باران کې په لار تلون کې کسان اړوي چې د سیلابونو تر کمیدو پورې منتظر پاتې شي. له هغې پرته په خوړونو د موټرو ژر ورګړېدل د سپرلی ژوند ته ګواښ متوجه کوي.
او دا خو یقینا تقریبا زر دوله سوه کوره کورونه دي چې دا اشد ضرورت لري دونګه ده، بده وس موږ سره پدې کې پرهام کړی وس.
د جانخیلو اوسیدونکو زیاتوي د دوی لسیمې تر مرکز ګرځې زلاره وګده او خراب ده، نو دوی مجبور دي چې خپل عاجل ناروغان د څمکنیو شهرنه او بازار ته یوسي. د دوی په وینا د روغتیا په بیړنۍ پیښو کې دوی لري رستونز سره مخامخېږي. د جانخیلو یو بل اوسیدونکو محمد احسان وویل
کورنۍ مشکل یا کورنۍ مغچ کوم دي مرزای موږ هیڅ کله په یو وخت کې نه درسول، یا کله په لار کې مشکل ته جوړ شي او یا کلینیک چې ورسوي هم ډیر په مشکل ورسوي. دلته نوی کلینیک دلته غنه جوړیږي خو په شارنا وته وړو موږ شارنا وته وړو.
بلډوري ته ځوی مسؤلین منی چې د دې ولایت ټول ولسوالیو او لر پروتو سیمو ته چې اساسي لارې نه لري د سړکونو او لارو جوړول د خلکو له مهمو اړتیاو دي او دوی هم ورته پاملرنه لري. د ولایت معاون مولوی انعام الله وایي
زازیاریوب سرک د پټن پټان کې د قیمتي ده، د نری بندلار ده، هغه باندې جغل اندازي کار پی روان ده، لری اطراف ته حکومت سرکونه روان دي، هغه باندې جغل اندازي نور تم ان شاء الله اراده لرو.
یاد دیوی جانخیل د پکتیا له هغه ولسوالیو ده چې په تیر دوه سیزو کې د پرلپسې جګړو شاهد و، چې له دې کبله نه یوازې یاد سیمې ته غزیدلې لارې او سرکونه نه دي جوړ شوي، بلکې اوسیدونکي د پوهنې، روغتیا، کرنی او په نورو برخو کې هم له اسانتیاو او پرمختګونو به برخې پاتې شوې دي.
د ازادي رادیو خبرونه اوس شپه ورځ سلیری ساعت اوریدلی شي.
د مخام ل شپګو د سهار تر شپګو بجو په منځنۍ چپه دولس شپږ نوي
او د سهار ل شپګو د مخام تر شپګو بجو په لنډو چپو نولس یوشت او پنځه ویشت مترو.
ازادي رادیو شپه ورځ له تاسو سره.
اوریدونکو د طاهر روخان په همکارۍ جوړ شوې دغه خبرونه ورورو پای ته رسو، په پای کې هم ستاسو پیغامونه خبرېدو ته چمتو دي.
ستاسو له پیغامونو
بل السلام علیکم. د غزنی ولایت قرباغ ولسوالۍ نه خبرې کوم. د مایوبینو ماشونه والا سوي کنه جواب غواړم. مننه، خیر اوسې.
السلام علیکم و رحمت الله. جوړ اس خیریات الله پاک موسم هله در سکو نام سي در سره نشر کی موږ بیا هم د طالبان ته غوښتنه دغه د چی زموږ رزق به الله جل جلاله دغه د رزق سبب د کاریا ګرځوي. دا کاریا کی موږ تر لکی یاد بدلا او مرست راوسته زموږ سره په دغه کاله په ګناکارو سره کوم مرست لیدل لاله نه کومک نه بدلا را سره کړی. نو موږ وږي تږي د شهر خلکو ته مګوري وروره دغه کارونو کاروبارونه سمې ساره تر اوسه وروره چې موږ پر 200 متر دی.
تا د افغانستان کې د غربت حالت دغه حال دی ورورو. افغانستان کې پیسې په خدای کې ستا دا رقم نیستېږي یوار پې په خدای کې پیدا کېږي. ګرد انسانان په واورو کې بس پکر ته ناست، بل کار نسته، خواري شی نسته.
السلام علیکم ورحمت الله. د ازادي راډیو ټولو خوږو کارکوونکو اورېدونکو ته سلامونه. هیله مندیم چې جوړ او روغ خوش خوشحاله به وياس. زموږ د هلمند کجکي ولسوالۍ تاریخ کې دا درې څلور ورځې کېږي ټوله دوا کړه. دا داسې خلک پرشته داسې خلک کرلي وو چې د ماښام ډوډۍ هم نه درلودله.
غریبان خلق نو دا خلق کما چاره و کما لار وکی نو دی دی دا لار پا لاس را کی نموش کو اکناری را بانی بند کرو نمرست استا وادی کلی دا مرستو هیچ مرستی ندی را سر کلی لش دی تکر و سوچ وکی چی پا خوال تاریک نو حرام وست ولی حرام سو نو پر دی مجاجین ماس خوان نبدوی دا غدی دی لش پیسلا دا زان سر وکی چی مشت دیا دا تاریک رای لکی دی مرست را سر وکی
ستاسی پیغام، ستاسی نظر.